ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې له همدې شیبې پیل شوې. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبه ورځ ده، د 1499 هجري لمریز کال دی. د لوی د میاشتې 15مه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له 14 سره برابره ده. نوریاس نوري او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. وبورې چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشو او ثبات راغی، خپل پوځیان به وباسي، خو ماسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووزي. طالبانو هم ویلي چې په اسلام آباد کې د راتلونکي دوشنبې په ورځ له پاکستاني چارواکو او دغه راز له امریکایي پلاوي سره ګوري. د افغانستان او نړۍ په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځان وژونکي برید د سپه پاسداران انقلاب ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي، یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگټن ملاتړ پای ته رسوي. خبرونو تفصیل. تمه ده چې نن د ناتو د 9 غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس استولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبر وړاندې وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دغه هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. استولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي ګډون وکړي. طالبان د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو ډډه کوي او ټینګار کوي چې که بهرني ځواکونه له افغانستان ووزي، بیا ښایي د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. ناتو تیر کال ژمنه کړې وه چې تر 2040 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلني امنیتي کنفرانس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د وجکپوري پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. د مونیخ کلني امنیتي کنفرانس سبا د فبروري 15مه پیلېږي او د 3 ورځو لپاره دی. په دې کنفرانس کې تر اویاو د ډیرو هیوادونو شاوخوا 3500 استازي برخه اخلي او د نړۍ پر امنیتي ګواښونو خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامیا مرستیال توبي لینزر پرون خبري غونډې ته وویل که سوله هم وشي، له بېوزلو افغانانو سره مرستې ته اړتیا شته. سوله د یو انجام په معنا ده، خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړه اصلي جګړه پیلېږي، د بېوزلۍ پر وړاندې جګړه. توبي لینزر چې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږی کوونکی هم دی، زیاتوي چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږکال له 4.5 میلیونه بېوزلو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو د 612 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کېدو سربیره د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وویل
کارهای تخنیکی کمیسیون شکایت انتخاباتی در رابطه با ولایت
د انتخابات شکایتونو د کمیسیون تخنیکی کارونه د هغو ولایتونو په اړه چې لای نتیجې نه دي اعلان شوي روان دي، او د استنافي قضایا او د ارزونې تر پای ته رسیدو پورې به د دارالانشا کارونه مختزي. خغلی نظری زیاته کړه چې وروستۍ فیصله به بیا نوي کمیشنران کوي. ولسمشر اشرف غنی د سیشن به پر از دیو فرمان لمخې د دواړو کمیسیونونو غړي لپاره انګوخه کړل. د ولسي جرګې پر انتخاباتو نږدې 4 میاشتې تیرې او تر اوسه د 3 ولایتونو وروستۍ پایلې اعلان شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځان وژونکي برید د سپاه پاسداران انقلاب ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي دي. د ایران ایرنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی دی چې دا حمله پرون په هغه بس موټر وشو چې پوځیان د زاهدان خاش پر لویه لاره انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې 40 تنه په دې سرویس کې سپاره وو او ټول یې وژلي دي. د امریکا د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگتن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالد ترامپ پر وړاندې یوه هڅه بولي. دغه پریکړه لیک ته 248 وکیلانو مثبتې او 120 منفي رایې ورکړې. 13 جمهور غوښتنو هم د دې پریکړه لیک ملاتړ وکړ. ترامپ ژمنه کړې چې پریکړه لیک به ویټو کړي او له نتیجې داسې ښکاري چې د ویټو د ردولو لپاره به په کانګرس کې کافي ملاتړ نه وي. د پریکلیک د یمن په جګړه کې الوتکو ته د سون موادو د برابرولو په ګډون د هیواد په کورنۍ جګړه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ښکېلتیا بندوي. سنا جرګې تیر کال ورته یو لایحه تصویب کړې وه، خو پر هغې د استازو جرګه کې چې هغه مهال جمهور غوښتونکي پکې برلاسي ول رایې وانخیستل شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړل چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د باندنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا خبره په ټلیفون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت څرګنده کړه چې لاوروف له خپل امریکایي سیال سره د وینزویلا په باره کې د سلام مشورې په خاطر خبرو ته چمتو دی. موسکو په وروستیو کلونو کې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو له حکومت سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې ده، هم دغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. په ورته وخت کې واشنگتن په وینزویلا کې د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي او هڅې روانې کړې دي چې نړیوال ښاغلی ګوایدو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشو او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو مسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووځي. طالبان بیا وایي چې د راتلونکې دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز له امریکایي پلاوي سره غونډه کوي. د ناتو دفاع وزیران بیا په پام کې لري چې نن د افغانستان پر وضعیت خبري وکړي.
NATO's military presence in Afghanistan is about providing, creating the conditions for a political, peaceful solution.
افغان چارواکي وایي وروستیو پرلپسې ورښتونو په ځینو ولایتونو کې جدي ستونزې راولاړې کړې دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د ایران د سپه پاسداران انقلاب پر ځواکونو په برید کې لسګونو سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې. دغه راز د ژوند رنګونو یوه نوې برخه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. اسدی رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوری د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشو او ثبات راغی خپل پوځیان به وباسي، خو ماسکو وایي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره ووځي. بلورت طالبانو چې لنجدي له روسیې سره په تماس کې دي په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه باید د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او نور چارواکو او دغه راز له امریکایي پلاوي سره وګوري. تفصيل د احمد شیبر پر پورته.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه به ځواکونه په افغانستان کې وي چې شرایط مساعد شي. خو بل لور ته د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي زمیر کابلوف لا اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دا د امریکا په ګټه ده چې ژر تر ژره خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د دې لوبې په انجام کې به آخر امریکایان ووسی. دا د امریکایانو د ادارې او د دوی د مشرتابه د پریکړې مربوط ده. هر څومره ناوخته چې دوی ووسی هغه مره به لګښت زیات شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جیم انهوف د سیشن بی پورس په واشنگتن کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې دي او هغه ډاډ ورکړی دی چې دا پوځیان به د اوس لپاره هلته وي او شرایطو ته به ګورو. د روسیې ترتاس خبري اژانس خبر ورکوي چې تمه ده زمیر کابلوف د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره وګوري. که څه هم تر دې دمه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې تایید نه دی کړی، خو تاسو شانس د کابلوف په وینا خبر ورکوي چې د انقرې په غونډه کې به د ترکیې له ډیپلوماتانو سره هم د افغانستان په اړه سلام مشوره وکړي. کابلوف ادعا کوي چې امریکایان په افغانستان کې ناکامه شوي دي او د همدې لپاره روسانو ته لار پرانیستل شوې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه تیره اونۍ ویلي وو چې ماسکو له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې طالبان په یوه غونډه کې چې د پاکستان سر ریاسم عمران خان هم وي برخه واخلي. دا خبره طالبانو په یوې اعلامیې کې کړې ده او ویلي دي چې په دې خبرو کې به امریکایي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبانو د روسیې استازو په ارتباط څه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به برخه اخلي کنه. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې غونډې تایید نه دی کړی.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو او اوس په دې هېواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور موضوعات څېړو. مخکې مو واورېدل چې واشنګټن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی خپل پوځیان باسي، خو موسکو ویلي چې واشنګټن دې ژر تر ژره ځواکونه وباسي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې وویل چې تر اوسه له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پرېکړه نه ده کړې. ستولتنبرګ چې د ناتو د دفاع وزیرانو تر نننۍ غونډې مخکې په بروکسل کې په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز وویل چې په افغانستان کې ځواکونه تر هغو پورې به وي چې په دې هېواد کې سوله او امنیت ټینګ شوی نه وي، او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هم کلک ملاتړ کوي. د ناتو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی له بروکسل څخه راپور راکوي.
د ناتو د 29 غړیو هېوادونو دفاع وزیران بنن په بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړي. تر دې مخکې د ناتو عمومي منشي یانس ټولتنبرګ د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د ناتو د حضور اساسي اهداف روښانه کړ.
ناتوز ملټر پرزنس ان افغانستان از اباوت
هغه وایي په افغانستان کې د ناتو د نظامي شتون موخه دا ده چې په دې هېواد کې د یو سیاسي سوله ییز حل لارې لپاره شرایط برابر شي. البته هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شو. موخه دا ده چې له تروریزم سره مبارزه وکړو او افغان ملي اردو او امنیتي ځواکونو ته روزنه، سلام مشورې او ورسره مرسته وکړو تر څو دوی خپل هېواد باثباته کړي. لدی مخکې د ناتو د غړیو هیوادونو مشرانو اعلان کړی و چې تر 2024 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. همداراز ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. لدې وړاندې ځینو راپورونو ویلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایی له افغانستانه وباسي. تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې کله د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي. خو د ناتو مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید په هر راز خبرو کې شامل وي. تر اوسه پورې طالبان ویلې دي چې دوی نه غواړي د افغانستان له حکومت سره مستقیم خبرې وکړي. طالبانو همداراز بار بار ټینګار کړی چې نړیوال قوتونه باید له افغانستان څخه ووزي. اوس چې ناتو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، هیله هم ورسره زیات شوې دي. خود سولې په حق له هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې، ځوانان او ښځې اندېښنه لري چې د دوی 18 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي.
آزادي خبری مجله اوري.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سلیم محمد صالح دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپل یو تازه غنی کې د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو او ټولو کمیشنرانو پر لری کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې دغو کسانو په تیر منی کې د ولسي جرګې د هغو انتخاباتو رهبري پر غاړه درلوده چې له درغلیو ډک ګڼل سوي دي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دغه کسان د حکومت د مدني ټولنې د ډلو او سیاسي ګوندونو ترمنځ تر جدي غونډو وروسته لری کړای شول. ورځپاڼې لیکي د دغو کسانو لری کېدل پر انتخاباتي اصلاحاتو اجماع څرګندوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي. لری کړل سو کمیشنرانو دا اقدام د هغو چارواکو چې هیله لري په نوي حکومت کې دندې ولري سیاسي پریکړه ګڼلې ده. د ولسی جرګې تیرې ټاکنې د اپریل میاشتې پر ځای جولای میاشتې ته وځنډول سول او افغانستان پر روان دوبی کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته چمتووالی نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون دغه غړي د سې شنبې په ورځ له دندو لرې کړای سول او لوی څارنوالي د انتخاباتي کمیسیونونو د رئیسانو تر څنګ د دغو کمیسیونونو 12 پخواني کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. د نیویارک ټایمز رسپانې د لیکنې په حواله د دغو کسانو د لرې کېدو پلویانو ویلي چې په کار ده له کمیشنرانو سره د دغو انتخاباتو په اړه چې په اقتصادي لحاظ ګران تمام سوي حساب کتاب وسي چې افغان قواوې له شدید جنگ سره سره امن ټینګ کړی وو. د ورځپاڼې په لیکنې کې راغلي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هرې ټاکنې مالي ملاتړ کړی خو په نهایت کې دغه ټاکنې ستونزمنې ثابتې سوې دي. فارن پالیسی خبرونې بیا د واشنگتن لپاره د افغانستان د نوې ټاکل سوې سفیرې رویا رحماني مرکه خبره کړې چې د سولې د روانو مذاکرو په لړ کې تر ډیره د ښځو د حقونو د خوندیتوب په باب ده. د لیکنې سرلیک دی افغان ښځې نه غواړي چې له خپلو حقونو تیرې سي. میرمن رحماني د فارن پالیسی خبرونې د دې پښتنې په ځواب کې چې د افغانستان د جګړې د سیاسي حل لپاره له طالبانو سره په احتمالي مذاکرو کې ستاسو لپاره سرې کرښې څه دي ویلي. زما لپاره سره کرښه د افغانستان اتحاد، ځکنۍ بشپړتیا او د افغانانو مدني حقونه دي. رویا رحماني ویلي ګڼ نور مسایل هم شته چې د مذاکرو پر مهال د مطرح کېدو په صورت کې ورباندې بحث کېدلی سي. میرمن رحماني په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت بدل سوی، پخوا د اقلیت په توګه چلند ورسره کېدی خو ځوانان او ښځې اوس اکثریت دي چې نه غواړي له خپلو حقونو تیر سي. میرمن رحماني د سولې په مذاکرو کې د ښځو د حقونو په اړه په داسې حال کې خبرې کړې چې ولسمشر محمد اشرف غني تیره دوشنبه د سولې عالي شورا ته سپارښتنه وکړه چې راتلونکي میاشت د سولې مشورتي لویه جرګه راوبولي. فارن پالیسی خبرونې د واشنگتن لپاره د افغانستان له سفیرې رویا رحماني پوښتنه کړې چې آیا تر وخت مخکې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته اندېښنه لري. میرمن رحماني ویلي موږ نه غواړو چې د تل لپاره پر امریکا متکي یو، موږ غواړو چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره خپل اوسنی شراکت ته دوام ورکړو. غوښتنه مو دا ده چې نه غواړو یو متکي هیواد واوسو. میرمن رویا رحماني ویلي یو سوله ییز او باثبات افغانستان به زموږ د ارمانونو له تحقق سره مرسته وکړي. د امریکا لپاره د افغانستان سفیرې د سولې په تړاو په داسې حال کې خبرې کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او څو نورو هیوادونو ته خپل بل سفر پیل کړی دی. ښاغلی خلیلزاد به د فبروري تر پایه بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر، افغانستان او پاکستان ته ځي.
د سهار وو بجې او 19 دقیقې د ازادي راډیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 0.5 څپه صافه اواز اورېدلی شئ. په وروستیو کې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې ډیر ورښتونه شوي چې خلک هم ورسره ډیر خوشحاله دي خو په ځینو سیمو کې ستونزې هم راولړې کړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت د وزارت مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دغو ورښتونو په تیره بیا په هرات ولایت کې ډیر زیانونه اړولي دي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په راپورټ کې واورو.
طبیعي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت د وزارت مرستیال محمد اسلم سیاس وایي چې افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پام وړ واورې او بارانونه ورېدلي، خو دغه ورښتونو په هرات کې خلکو ته زیانونه هم رسولي دي. ښاغلی سیاس وایي د ورښتونو له کبله په هرات کې راوتلي سیلاب شاوخوا سل کورونه تخریب او څو کسان یې وژلي دي. خو ده د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته لارې ډېرې نه دي بندې شوي او د هرات په شمول په هغو سیمو کې چې څه ستونزې راولاړې شوې ورته د رسیدو هڅې روانې دي.
گزارشی که مردم به امنده باشد بو گزارش هم ما نداریم.
دی به یمون داسې راپور نه لرو چې خلک په لوی لارو کې بند پاتې وي، خو در رسوبات او سیلابونو پر وړاندې زمونږ هڅې روانې دي او محدود شمېر څه تلفات هم شته. د نغدو پیسو په شمول لټول امکاناتو ښه استفاده شوي او تر اوسه کوم ولایت د امکاناتو د نشتون راپور نه دی راکړی. ښاغلی سیاس وایي چې په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بارانونه شوي، خو په بامیانو، دایکنډي، پروان، بدخشان او د کابل په ځینو ولسوالیو کې درنې واورې هم ورېدلې دي. له دې سره د ولسي جرګې د طبیعي سرچینو او د چاپیریال ساتنې د کمیسیون رئیس صفي الله مسلم وایي د افغانستان په شمال ختیځ په تیرو هم په بدخشان ولایت کې واورو د څو ولسوالیو لارې بندې کړې دي. د ده په وینا ان د بدخشان مرکز فیض آباد ته په نږدې ولسوالیو کې هم د واورې اندازه تر یو متر رسیږي، خو تر اوسه زیانمنو خلکو ته لازم کومکونه نه دي رسیدلي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی خلیل احمد شهیدزاد پیښو ته د رسیدو د وزارت د څرګندونو په خلاف وایي چې په هرات کې هم تر اوسه ډېرې مواصلتي لارې تړلې دي.
از دو سه روز پی هم که در هرات برف و باران
دی ویل دو درې ورځې ورئیس چې په هرات کې باران او واورې تیز شوی دی. اسلام قلعه په لار څلور کسان وژل شوی او په ځینو نورو لارو سلګونه کسان د سیلابونو د راوتلو له کبله بند پاتې دي. او په همدې ډول د هرات په ښار کې د سیلاب اوبه په کوڅو د خلکو په کورونو ننوتلې دي. له پروان څخه د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې په سالنګونو کې سختې واورې شوي او دا لویه لار د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. له دې سره په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي رنګینه کارګر وایي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې هم سخت ورښتونه د لارې د بندېدو او خلکو ته د ځینو زیانونو د اوښتو سبب شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک په لسګونو سرتیري د هیواد په جنوب ختیځ کې وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د العدل په نوم بیلتون غوښتونکې ډلې ویلي چې ایراني ځواکونو ته دا مرګ ژوبله دوی اړولې. د ایراني چارواکو ویلي چې د دې برید غچ به واخلي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د چهارشنبې د ورځې ځان وژونکي برید د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو لږ تر لږه دیرش تنه وشلي او لس تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران ارنا او فارس اژانسونو خبر ورکړی دی چې برید کوونکي انتحاري دا حمله د زاهدان خاشپور لویه لار پر هغه بس کړې ده چې د سپاه سرتیري انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله دوی کړې او د بس څلوېښت تنه سورلۍ یې چې پوځیان و وژلي دي. فارس اژانس د دی پی شي یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې د بس د اورس په نو ټوټې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی فارس اژانس ته وویل چې د هیواد پوځ او استخبارات په دې حملې غچ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا د برید د منځني ختیځ له کانفرنس سره چې په وارسا کې دی مرتبط وباله. محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې د وارسا د غونډې له پیل سره دا تروریستي حمله تصادفي نه ده، خو ده د خپلې دې ادعا لپاره کوم دلیل نه دی بیان کړی. دا حمله د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو سخته حمله ده. دا ځواکونه په مستقیم ډول د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي تر قوماندې لاندې دي. نږدې دوې اونۍ مخکې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې دوې چاودنې شوې وې چې درې پولیس پکې ټپیان شوي وو. د هغو بریدونو مسؤلیت هم جیش العدل ډلې منلی وو. همداراز تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چابهار بندر کې دوه پولیس وژل شوي وو او دوه څلوېښت تنه نور کسان ټپیان شوي وو. په ایران کې پر امنیتي ځواکونو د دې بریدونو په لړ کې په مني کې د اهواز په ښار کې د رسمي ګذشت پر مهال پر ایراني سرتیرو حمله وشوه چې پنځه ویشت تنه ووژل شول. په وژل شویو کې دولس تنه د سپاهي پاسداران انقلاب سرتیري وو. د ایران د سیستان بلوچستان اکثر اوسیدونکو بلوچستان دي او سنیان دي. د سیمه د مخدر مواد او د قاچاقونکو د خشونت سیمه هم ده. جیشل عدل وای چې دوی د بلوچستان لپاره د زیاتو حقونو غشتون کړي.
یو ځل بیا په موکړې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته تمه ده چې نن د ناتو د نهه ویشتو غړو هیوادونو دفاع وزیران د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبرې اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو پوځي حضور د دې لپاره هڅې کوي چې په دې هیواد کې سولې ته شرایط برابر شي. تمه ده چې د افغانستان ولسمشر د مونیخ په کلني امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي. اشرف غني پرون مازدیګر د وجک پوړي پلاوي په مشرۍ جرمني ته روان شو. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال توبی لنزر پرون خبري غونډې ته وویل چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړو د برطرفه کیدو سربیره د ولس جرګې د انتخاباتو د نتیجو کارونه روان دي. د خبره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د اطلاعاتو او عامه پوهاوي رئیس محمد نظري ازادي راډیو ته وکړه. د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې ځان وژونکي برید د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواک لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 10 نور ټپیان کړي. د دغه برید مسؤلیت د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې منلی دی. د امریکا د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې برلاسي دي یو پرېکړه لیک تصویب کړل چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ترامپ په وړاندې یوه هڅه بولي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف متحدو ایالاتونو ته خبرداری ورکړ چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې مداخله ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې لاوروف دا خبره په ټلیفون کې خپل امریکایي سیال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ته وکړه.